ستوري مشهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان په سیاسي صورتحال، قبایلی ضلعو کې د امنیت او نور یو شمیر سیمایزو نړیوالو موضوعاتو باندې راپورونه لرو، خو اړومبې د دې وخت خبرونه وو. خبرونه قومی اسمبلی د سپریم کورٹ د درې کسیز جرګې د فیصلې پر ضد قرارداد منظور کړی دی. پښتون ژغورنی غورځنګ په جنوبی وزیرستان کې د امن لپاره مظاهره کړې او د ایران او سعودي عرب د بارونو چارو وزیرانو په چین کې لومړی رسمي غونډه کړې ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان قومی اسمبلی نن د سپریم کورٹ د درې کسیز جرګې د فیصلې خلاف قرارداد منظور کړی دی. قومی اسمبلی نن په ټویټر پاڼه لیکلی چې په ایوان کې د بلوچستان عوامي پارټۍ غړي خالد مکسی قرارداد وړاندې کړ چې ایوان منظور کړ. دا قرارداد د سپریم کورٹ د درې کسیزه بینچ د هغه پریکړې خلاف و چې د اپریل په څلورمه یې کړې وه. د سپریم کورٹ د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه کې د انتخاباتو کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات تر اکتوبر میاشتې ځنډولي وو. د سپریم کورٹ د درې کسیز جرګې امر کړی دی چې پنجاب اسمبلی لپاره دی د 2023 کال د میاشتې په 14مه نیټه انتخابات وشي. د دې وروستو د انتخاباتو کمیشن د اپریل پر 15مه په پنجاب کې د اسمبلی انتخاباتو لپاره جدول اعلان کړ او وی ویل چې د سپریم کورٹ فیصلې سره سم د مې 14مه نیټه به ټاکنې کیږي. پښتون ژغورنی غورځنګ پرون د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د امن لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. په مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکوونکو او فعالانو ګډون وکړ. لاریون کوونکو د امن په حق کې شعارونه ورکول او له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کول غوښتنه کوله. د پښتون ژغورنی غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي مولانا زینت الله افغان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې حالات یو وار بیا په خرابېدو دي، ځکه ولس سړکونو ته راوتې دی.
خدا کې د میز بنیادی پښتنه دا غوې چې دا اف سی دا غیر ضروري فایرنګ د شپې نه کوي او دلته چې کیم سایه د شتګرد په کیم ځایونه کې ټکانې دي، د تا شمالي مې دي پاغه دا حمله وکړو په کلی دا چاپ نه اچاوي او ډرون کیمرې باندې د میز د چادر چاردیواری په مالی نه کوي.
خدا جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال لیډو ته ویل چې په سیمه کې امنیت ټینګښ لپاره پوز او پولیس ګامونه پورته کړی دي. دا په داسې حال کې دا چې لتی رسو میاشتو رئیس د خیبر پښتونخوا ځینو ضلعو تر څنګ په ټولو قبایلي سیمو کې د امن لپاره لاریونونه شوي دي. د پاکستان پوز دعوه کړې ده چې په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال اته مشکوک وسلوال وجري دي. د فوز د اماړیکو ادارې ایس پی آر په بیان کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال له مشکوکو وسلوالو سره په انخته کې یو سرتیری وجل شوی او څلور نور ټپیان دي. رسنیو ته پاستول شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې امنیتي ځواکونو د عملیات پرون د جنوبی وزیرستان په شین ورسک سیمه کې کړی دي. پوز وجل شوی کسان د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان غړي بللې دي، خو طالبانو له په دې اړه سندې دی ویلې او نه هم خپلواک سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی. په دې وروستیو کې په جنوبی او شمالي وزیرستان بنو او لکی مروت کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې د ځینو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د کروندګرو اتحادیه کسان اتحاد له حکومت غوښتنه کړې چې د زری تولید د زیاتولو لپاره دی په کروندګرو کې شاړې ځمکې وویشي. پرون په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د کسان تحریک مشر خالد کوکر وویل چې د پاکستان د نفوسو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو برعکس د خوراکي توکو تولید مخ په کمېدو دی. نوموړي زیاته کړه چې باید زری بیړنۍ حالت ولګول شي، ځکه چې آبادی ورځ تر بلې زیاتېږي خو زری پیداوار په دې حساب نه ډېریږي. دوی له حکومت او پوځ د مشرق غوښتنه کړې چې شاړې ځمکې د آبادی کې په کروندګرو کې دي او وویشي چې ورسره زری پیداوار زیات شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپلو ټولو نارینه او خزینه کارکونکو ته لارښوونه کړې چې تربل امر دې دفترونو ته نزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ویلي چې دا ګامې په هغه هیواد کې له ملګرو ملتونو سره د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې اخیستی دی. یوناما د اپریل په 15 په یو خبر پانه کې ویلي چې ملګری ملتونه د واکمنو طالب چارواکو د هغه امر پر ضد احتجاج کوي چې خزې په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره لکاره منی کوي او دغه پریکړه په کلکه غندي. او د سعودي عرب او د ایران د بارنو چارو وزیرانو نن په چین کې لومړی رسمي غونډه کړې ده. د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون الاخباریه ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو سفارتکارانو په وو کلونو کې لومړی رسمي لیدنه ده. دا رسمي غونډه د سیمه ایزو قدرتونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو لپاره د دوی هوکړې له مخې ترسره کوي. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریده او که را سره پاتې شوې نو پر روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شئ. قومی اسمبلی نن د سپریم کورټ د درې کسیز بینچ د پریکړې خلاف قرارداد منظور کړی دی. د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د پښتون ژغورنی غورځنګ تر انتظام لاندې سیمه کې د بدامنۍ پر ضد احتجاج شوی دی.
سعید دشتګرد په کیم ځایونو کې ټکانی دي د تاسو مالی مې دي په هغه د حمله وکړو په کلي د چاپې نه اچاوي.
نړیوال بینک وړاندوینه کړې چې په پاکستان کې بعد خراب اقتصاد له امله شاوخوا 4 میلیونه نور خلک د غریبۍ یا فقر تر کرښې لاندې راشي.
که چین نظام نه بهر پاکستان له 10 بلین ډالر ورکړي او ایم ایف له 1 بلین ډالر ورکړي دا ایم ایف 1 بلین ډالر په درون پدې دي چې دا هغه سره ګارنټیز دي دا هغه سره ټریډز نظام دی.
د سیمه اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ویډیو. اوردونکو په پیل کې د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه کوو. قومي اسمبلی نن د سپریم کورټ د درې کسیز بینچ د پریکړې خلاف قرارداد منظور کړی دی او پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو لپاره سپریم کورټ ته خواست کړی دی. دا وخت سره له اسلام آباد زموږ همکار د طاهر خان د ټلیفون په کرښه. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مشوم دی ټلیفون لیکه کته شو دی ټلیفون لیکه کته شوی د اوردونکو بیا وسره مونږه تماس نیسو دی سره خبرې کوو او دغه یادونه به وکم چې د پاکستان قومي اسمبلی نن د سپریم کورټ د درې کسیز جرګې د پریکړې خلاف قرارداد منظور کړی دی. طاهر خان صاحب سره طاهر خان صاحب ستړي مشي ته په خیر. السلام علیکم زما آواز اورئ طاهر خان صاحب؟ ښه مونږ به راپور تراشو په دغه موضوع باندې او عین حال کې به مونږه طاهر خان سره رابطه ونیسو. د ګل ایاز راپورټ ته او دغه د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه دی د پنجاب اسمبلی لپاره د انتخاباتو په اړه د پاکستان سپریم کورټ فیصله د پاکستان جمهوری غورځنګ حکومت رد کړي او حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف بیا ستایلې ده. شنون کې وایي چې د عدالت له فیصلې سره په هیواد کې بحران لا زیات شوی دی. ځینې خو اندان دښنه لري چې که د حل لاره ونه موندل شوه نو ښایي په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان شي. ګل ایاز د پاکستان روان سیاسي بحران له کارپوهانو سره په دې راپور کې څېړلې.
د سپریم کورټ د سه‌شنبې فیصلې وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پنجاب کې د مئی په 14 انتخابات کوي. خو بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف سپریم کورټ فیصله د انصاف قتل بلل ده.
په 4 تاریخ کو نائب سپیکر عدل و انصاف کا قتل ہوا.
د پیپلز پارټي مشر او د بهرانو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د عدالتي امریت بللې او د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله هم په دې پریکړې نیوکی کړي. خو تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې ګام هرکلی کړی دی.
آج کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہے، ہمارے آئین کی جیت ہے، ہمارے قانون کی حکمرانی کی جیت.
خود ادارو ترمن دا ٹکراو صورتحال دے بلخوا شنون کے اندیخمن دی چے دے حالات و سربا پا ٹولن کی تقسیم نور زیاد چھی او ور سربا حیوات کی با آڑے گڑے ہم زیاد چھی. پا اسلام آباد کے خبریال او شنون کے اعزاز سید دا نومبر پر 15 مشال رتویل کا چرے حالات ہم دا سپا دیشی نو پا ملک دا ایمرجنسی لگے دو خطر دے.
میرے خیال میں جو موجودہ حالات ہیں یہ ایک کانسٹیٹیوشنل
سما به فکر موجوده حالات سیاسی او آئینی بحران اړخته روان دي. سیاسی بحران خوار لمخه موجود دي. حکومت او نور ادارې نه غواړي چې په ملک کې انتخابات وشي خو سپریم کورټ فیصله کړې چې ټاکنې وکړي. سپریم کورټ د حکومت اعتراضات نظر انداز کړي. مونږ یو جدي آئینی بحران په لور یو. او ماته په واضح توګه ښکاری چې په ملک به ایمرجنسی نافذ کیږي.
لیکن اب هم ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے یہ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اب ہم ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں. ایمرجنسی نافذ ہو
ایمرجنسی معنی په ملک بیړنۍ حالت اعلان ول وی چې ورسره بنیادی حقوقونه معطل شي. د پاکستان په عین کې ولسی حکومتونو سره هم دا اختیار وی چې په ملک ایمرجنسی نافذ کړي، خو په عمومي توګه د هیواد په تاریخ کې فوزی واکمنانو بیړنۍ حالت نافذ کړي وو. په ملک په آخري وار په 2009 کال د دسمبر په میاشت کې پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف ایمرجنسی نافذ کړي وو او عین معطل کړ. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د اپریل په 15 مشال لوی ویل چې په ادارو کې د سیاست له وجې حالات ډیر خراب دي او څوک هم د منځګړیتوب لاره نه خپلوي.
هغه هونه د شګون نه دی پاکستان مستقبل د پاره، د دې سیاست مستقبل د پاره په کار خدا غده چې هر اداره چې خپل کم آئینی او قانوني حدود دي هغه مینس کې کار وکړي. خو مشکل دی وخت دا دی چې هر اداره سیاست زده شوی دی، هغه دلیاوي، هغه فوجي، هغه سیاستدانانو چې کم قسم سیاست کوي لګیا دي په دې وخت کې پاکستان کې، هغه خپلو کې ریکنسلیشن یا منځنۍ لارا راوستو کوشش نه کوي. قوم د دې د ادارو د لارې خپل چې کم سیاسي مقاصد دي هغه حاصل کول غواړي، نو دا غي د وجه دا سیاست اثر چې دی په دې ادارو باندې منفي اثر کیږي لګیا دي. نو دا چې پاکستان کې بهتري راتلی شي ادروایز خو ښکاری دغه شوی چې دا سیاست چې دی نور ډیر منفي اړخ ته روان دی، ډیر منفي اثر بکی په پاکستان باندې.
هارون رشید ویل چې په ملک کې ماشاءالله خطر نشته، خو د دې باوجود حالات خطرناک لوري ته روان دي. په پاکستان کې مخکې د فوج په اړه ویل کېدل چې په سیاسي چارو کې مداخلت کوي، خو اوس د عدلي په اړه سیاستوالان تورونه لګوي. فوج په وار وار د سیاسي مداخله خبري رد کړې وي. په اسلام آباد کې شنن کې حسن خان د اپریل په 15 مشال ویل ویل چې په دې حالاتو کې اسټابلیشمنت نه پوهیږي چې د حل کومه لار اختیار کړي.
وس د وخت کې ټول ادارې تقریبا کې اسټابلیشمنت ته کې جوډیشری دا او پارلیمنت دا یو بل ته اټریګر ډران غون ته کې لکه یو کنفلیکټ روان دي. وزیر خبر ده داسې صورتحال خو چې کم دي دا خو په یو صورت هم د ملک په مفاد کې نه دی، او په داسې حالاتو کې چې الډي ملک معاشی طور باندې چې دی هم د ډیر انتهایی مسلو سره ستونزو سره مخ دی. نو وس زما خپل خو لکه اسې مونږ یو دغه کوي شو که داسې حالات زیاتره وخت پورې پاتې شو نو بیا لایکلی امکان دی چې را ایمرجنسی ډیکلیئر کی، اکنامک ایمرجنسی چې کوم دی دا ډیکلیئر کی دي، چې چرې دا حالات د دې شلم اپریل پورې، ځکه چې شلم اپریل پورې مو ډیر اهم ډیولاپمنٹ په جوډیشری حواله سره او د لا میکینګ پارلیمنٹ حواله سره کیږي.
قسم شنن کې په ملک د ماشالله لګولو امکان ردوي او دریز دری چې په آئین کې د دې گنجائش ختم شوه دي، خو په موجوده حالاتو کې د دې هیڅ امکان نشته. خو وای که د عدلی او د حکومت ترمنځ حالات هم داسې روان وي نو په ملک د بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی لګولو خطر موجود دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ډګو وګي اردن کو دا وخر سره زمونږ همکار طاهر خان د اسلام آباد نه ټلیفون پکې خیر. طاهر خان صاحب تاسو ستوري مشو يم په خیر.
ډیر مننه سر، شکریا.
خیر جی روجیم خروانې دل خیره.
اصل دې خدای بس اسلام آباد خو یخ ته بند خو بس
خا
مری اسلام آباد ته راغلی.
خجی نو طاهر خان صاحب نن قامی سملې د سپریم کورټ د درې کسیزه بنچ د فیصلې خلاف قرارداد منظور کړی دی او تحریک انصاف سپریم کورټ ته خواست کړی دی خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو لپاره. نو اوس معلومات را سره شریکوي په دغه موضوعاتو.
پور اول بلار شو د قومي سملې قرارداد ته چې هغه په اکثریت باندې منظور شو
جی،
او په هغه کې اولنې خبره خدا د چې دوی یو د پارلیمنت د قومي سملې چې دا د غدریو ججانو پنجاب کې 16 مئی باندې انتخابات حکم کړی دا دی نه منی او دا د اهمیت لخوا شوې ده دا دی په قرارداد کې لیکل شوی وو. دویمه وزیر اعظم ته او کابینه ته دا ویل دي چې دغه قرارداد دا دغه فیصله د سپریم کورټ دا عملی نشي، او بیا په دې باندې باس مرستو شوی وو چې او د ممبرانو د چکم د حکومت ممبران دي یا د اتحادیان دي د مسلم لیگ نو دا غي دا نظر او موقف وو چې عدلیه په پارلیمنت کې مداخله کوي. خو د پی ټی آی الته چې څومره د پی ټی آی یو ممبر پاسې ده او هغه مخالفت وکړه دغه قرارداد پی ٹی آئی خو تقریبا اکثریت استعفا ورکړه دغه نشته ځنی پکې بحال شوی دی هغه راځي خدای هغه اکثریت ډیر کم دی نو بهرحال قرارداد پاس او دا قرارداد 13 د دې فیصله په کابینه کې شوی و چې او کابینه هم دغه سپریم کورټ دا فیصله هغه هم ویلو چې دا د منلو وړ نه ده مریم نواز هم دا خبره کړې و چې حکومت دغه موقف ته نوس قرارداد ته وګورون د پارلیمنت او د عدالت یو ټکر غونتی
حالت دا دوار جی جی جی
او دویم تاسو ته نو تحریک انصاف نن د کوم صوبائی اسمبلی د خیبر پختونخوا داغه سپیکر مشتاق غنی نن اپیل دایر کړی دی د خپل وکیل په واسطه باندې او هغه اپیل کې ویلی شوې دي چې گورنر ته دی ہدایت سپریم کورٹ جاری کی چې هغه په خیبر پختونخوا کې هم د انتخاباتو لپاره یو نیټه اعلان کړي نو بارا داګه سماعت خلانه شروع شوه لیکن اپی نن دا پر دې او پی ٹی آئی په دې نظر دا چې د دوی چون کې مخکې د پنجاب په اړه باندې فیصله راغلی دا نو ممکن نه چې په خیبر طوفان باندې لیکن دا غرنګ فیصله راشي
صحیح ده زه ډیر مننه کوم تیر خان صاحب د معلوماتو
لپاره
او خبرز د لغورم ډیر مننه تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د پښتون ژغورن غورزنګ تر تنظیم لاندې د امن لپاره احتجاجي مظاهره وشوه مظاهره چا نو ویل چې په غسیمه کې حالات یو ځل بیا د خرابېدو خواته روان دي او وخت په وخت د نامنې پیښې رامنځته کیږي پر حکومت ولستا د ورپی خستونزو د هواري غږوم کړی دی بلخو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې له پوه سره یو ځای په سیمه کې د امن راوستلو لپاره هلې ځلې کوي نور معلومات اشتیاق مسید راکړي
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اعظم ورسک سیمک شه د اپریل په پنځم پښتون ژغورن غورزنګ د امن غوښتنې د پورا احتجاجي مظاهره کړې ده په دا مظاهره کې سمره خلک برخه وخستله او څو غوښتنې یې کولې په دغه باراک شه د پښتون ژغورن غورزنګ مرکزی کور کمیټې ممبر مولانا زینت الله وان مشال ریډیو ته وویل
زرینا خلک مورسره سیاسي ورکر مختلف پارټي دا ها ډیرو غلي وی په ډیر ګان اتا سره شرکت تر سره وکړه په دا کې د میز بنیادی پښتنه دا غوي چې دا اف سی دا غیر ضروري فایرینګ د شپې نه کوي او دلته چې کیم سعید د شتګرد په کیم ځایونه کې ټکانې دي د تا شمالي مې دي پاغه دا حمله وکړو په کلی دا چاپ نه ها چاوي او ډرون کیمرې باندې د میز د چادر چاردیواری په مالی نه کوي دلته چې کیم په چیک پوسټ نه باندې غیر ضروري تنګول دي تزلیل دی د خلک موبایل نه چې کوي دا دا بند کړل شي پولیس ته عیني اختیار
او دیتا سرولیا تا ورکړل شي دا بنیادی میز غشتنه وا د امن غشتنه د پورا په دغه احتجاج کې برخه او خاستین کی د اعظم ورسک دوی اوسې دین کې خبره هم وروي
کی چې دلته حالات د تحصیل برمل سپیشلی د اعظم سکو د رازی او سلام دای له کې باندې حالات ډیر خراب دي لري سیتی د رې چې ما ستل شوی د تر مصالحه تنظیمینه دي هغه بیا یو را حرکت کړګلی دي ترڅو کې د کوم د شپې محل ته خلګر وځي په باندې ها د فرشر چوي چې د شپې څو مومنت ما کوي مش په دخوله باندې عمل غوړي ترکی غوړي خوشحالي غوړي
زره الله د اعظم سره سره تعلق لرم دا احتجاج صرف او صرف د امن متعلق و چې مش په خپل خور امن غوړي ژوند غوړي او تعلیم غوړي روزګار غوړي دا دوله ته بدامنیت چې ریاست ته طرفه کې ما بدامنی جوړا شوی د غیر اقدام دا وشي
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مخه ته د اعظم ورسه کې احتجاج وغښتن کښېشوي هغه وویل
اکثر چک پوسټ نشي دی باندې اف سی سره پولیس تا پټنایست تا په امرنګ ستا نور اکثر چې مهم کوم چک پوسټ نه دی باندې پولیس اف سی سره تک پولیس تا والکا دا صحیح شنو پیدا کی چې غل جنرال خلک تنګ کنه نور زمو خبر دا ډرون چې دا ډرون خو شپې کله کله سرویلنس کوي لا ګرځي کنه خو راوډ اباوټ ایریا دا سنست خلکو کورو باندې ګرځي لا ټیټه ګرځي لا د خلکو د کورو به حرمتي کوي خلکو عزت چې د مور عزت ته فایرینګ خو بهرحال داسې دا نو اسه فایرینګ نه کوي کیمرې لګېدلې دي ټی آی کیمرې د خام خاچر ته مومنټ ویني لا سرویلنس واري لا ریکی والی نو ډیفینیټلی چې شپې مشکوک کس ویني چې دا تانه تر روان ده لا پوسټ ایغه باندې چې کوم د فایر کوي اسه فایرینګ نه دا کړای چې دوی ټیسټ کوي لا فن کوي پولیس سره اختیار ستا دا پولیس ته چا اختیار اخستا دا دغه سټی چې ګشت کوي لګي دغه پټرولینګ کوي دغه چاپلی وي دغه
په اعظم ورسک شه د احتجاج مشرونه دا هم وویل چې که د مقامی انتظامیه چارواکیو د دوی غوښتنې زر و نه منلې بیا به دوی د سویلي وزیرستان لوئر ضلع پوځي کیمپې مخې ته په احتجاجي درناک شه پلاتۍ وهلې بنې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان فوج ادا کړی دا چې په جنوبی وزیرستان کې عملیات کړي او له وسلوالو سره په نښته کې اته مشکوک وسلوال او یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې عسکر ټپیان دي. پوځ پرون په بیان کې دا دعوه کړې ده چې د وسلوالو یو مشر هم وژلې، خو آزادو سرچینو ویلي چې هغه تښتېدلې دی. په شمالي جنوبی وزیرستانونو بنو او لکه مروت کې په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي چې د زیاتره بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په دغه اړه تفصیل عمر وزیر راکړي.
د ای ایس پی آر د بیان سره سره وزیرستان کې د فوز یو مشر افسر چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې خوفیا اطلاعاتو په بنیاد امنیتي سرتیرو او ایس ایس جی کمانډوز وسلوالو زید عملیات پیل کړل. د وزیرستان شین ورسک سیمه کې دغو عملیاتو کې دوی اته تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د وژلو دعوه کړې. دوی وویل چې دغو عملیاتو کې یا اته وسلوالو کې کمانډر جان محمد او رف چرګ هم وژلې. خو ځن آزادو سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی دغه برید کې تښتېدلې. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو او وی ویل چې خوفیا اطلاعاتو په بنیاد یې کامیاب عملیات ترسره کړي، اته وسلوال یې وژلې دي او یو سرتیری په دغه ډزو کې هم وژل شوی، سلور نور سرتیری ژوبل شوي چې فوزی روغتون ته رسول شوي او د خطرې نه بهر دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په میرام شاه کې د فوز یو افسر دا هم وویل چې د اپریل په سلورمه هم پاک افغان پوله باندې وسلوال چې د پولې پورې نه شمالي وزیرستان ته داخله دو هڅه یې کوله، امنیتي سرتیرو ډزو پر مهال یو وسلوال وژلې او دوه نور یې ژوبل کړي دي. نوموړی وویل چې روان کال کې د مختلفو عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو زیات تحریک طالبان پاکستان وسلوال یوازې په شمالي وزیرستان کې وژلې او تیر 2022 کال کې یې ټول یو سلو دوه اویا وسلوال د غلطه وژلي. چې د نوموړي په وینا وژل شوو وسلوالو هرې پیښې عکسونه یې رسنیو سره شریک کړي، خو وسلوالو طالبانو د فوز دغه دعوو په اړه څه نه دي ویلي. شمالي جنوبي وزیرستان او سیرما لکی مروت جاني خیل او خواوشا کې د تیرې سمودې نه د وسلوالو ضد امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات دوام لري. د غلطه په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا هم په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي چې وخت په وخت دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې رسولو دعوې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اقتصادي ودې شرح په بجټ کې د ټاکل شوي 5% څخه 0.4% ته راټیټه شوې ده. نړیوال بینک وړاندوینه کړې چې په دغه هیواد کې به شاوخوا 4 میلیونه خلک د ټیټې متوسطې غریبۍ یا فقر تر کرخې لاندې راشي. د نړیوال بینک د معیار تر مخه چې څوک هم د ورځې په سر د 3.15 ډالره نه کم ګټي، نو هغه د ټیټ متوسط فقر تر کرخې لاندې ګڼل کیږي. دغه معیار له مخې د تیر کال په پرتله په پاکستان کې 3.9 میلیونه اضافي خلک په غربت کې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
نړیوال بینک د اپریل په 4مه په خپل ویبپاڼه د پاکستان ډیولپمنټ اپډیټ په نامه خپور کړی راپور کې ویلي چې د سیلابونو په برآمداتو، د محدودیتونو او د کروندې او صنعت په میدان کې د پیداوار د کمی له کبله بېوزله کورنۍ نور هم اغیزمنې شوې دي او د ودې شرح د جنوري په میاشت کې د ورکړل شوي 2% څخه 0.4% ته راپریوتې ده. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو یو شنون کې ډاکټر غلام سمد ویل چې د یو شمیر بهرنیو علتونو سره سره د پاکستان کورنۍ سیاسي او اقتصادي وضع دغه شرح ټاکي. نوموړي زیاته کړه.
مونږ تقریبا د کووډ نه پس د یو خدای سو ګورې نو مسلسل مو سره چې کوم دی پولیټیکل انسرټنټي دوره د چې لکه بس سړې سن شي ویل چې کوم طرف ته عمل روان دي. هغه سره تړلې خبرې د آی ایم ایف ته مساله دا اوسه پورې حل نشو. زمونږ نه اوورال مهنګي 35% تور رسید، فوډ انفلیشن د 40% نه سیوا شوی دی. فلډز چې کوم راغلی او دغه چې کوم سچویشن زو لکه مونږی لارج سکیل مینوفیکچرینګ انډستریز زمونږ سره چې کوم دی امپیکټ شولې چې مونږ امپورټ الته ریسټریټ کړی دي او هغه امپورټ از را مټیریل چې کوم دی د انډستریز کې پکاریږي. نو دا چې انټرنل فیکٹر دی چې اگستا سو گروتھ فورکاسټ چې کوم دی هم ڈیٹرمن کړي.
په پاکستان کې د نړیوال بینک مشر ناجی بن حسن پرون په ټویټر د راپور مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې د پاکستان د معاشي بحران نه د راوترلو لپاره به د اوږد مهاله اصلاحاتو لوس کول وي. په ان حال کې د آسیا پرمختیایي بینک وړاندوینه کړې ده چې د موجوده سیاسي بحران د سیلابونو له امله اقتصادي زیان د بهرنیو اثارو د ننګونو او په کور کې د سختو اقتصادي پالیسیو له امله تیر کال د پاکستان اقتصادي وده له 6% څخه 0.6% ته راټیټه شوې ده. سره د حکومتي ژمنو او ځینې اصلاحاتو پاکستان ولې تر اوسه د آی ایم ایف سره د قرضو د پروګرام په بیا ژوندي کولو کې نه دی بریالی شوی. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار کریم خان وایي چې آی ایم ایف له پاکستانه ځینې ضمانتونه غواړي چې پوره کول یې ستونزمن دي.
د آی ایم ایف کنډیشنلټیز یو خدای دی چې اډیشنل ریوینیو کم چغه یا د 900 بلین روپای او داغه حکومت سره سو کوشن نه جوړیږي چې مطلب دا چې 900 بلین روپای څنګه چکم دی نو ودن 3 منتھس حکومت اډیشنل ٹیکس زیاده سره ریس کینو مطلب دا جگہ حکومت دی وقت نه بللی. دا پاکستان چې کوم ایکسٹرنل ڈیٹ ابلیگیشنز دین په دې کال کې 18 بلین ڈالر دی. ایکسپیکټیشن دا چې دا 10 بلین ڈالرز به کوم دی نو د سعودي عربیا چینا یو اے ای او قطر چې کوم دی نو پاکستان نور کې تر اوسه پورې پاکستان سکسسفل نه دی. ایون د فلډز چې کوم دغه شو پلیج نو هغه چې کوم دی سیګنیفیکانټ پرکشن پای کې لاته اوسه پورې نه ملو شوی.
د نړیوال بینک د معیار تر مخه چې څوک هم د ورځې په سر د 3.15 ډالر نه کم ګټي نو هغه د ټیټ متوسط فقر د کرخې لاندې ګڼل کیږي او د دغه معیار د لاندې د تیر کال په پرتله 3.9 میلیون اضافي خلک په غربت کې دي. واشنگتن میشته ادارې پر راپور کې زیاته کړې چې د غربت جوړوالی او شدت هم زیات شوی او ډېری کورنۍ د لنډمهاله اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره مالی پانګې نه لري. د پېښور پوهنتون استاد او د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خورشید عالم وایي چې د اقتصاد د خرابېدو او سیاسي اړیګړې سره په ټولنیزه کچه یو شمېر ستونزې رامنځته شوې دي او د جرمونو شرح هم ډیره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال پاکستان په نړیواله کچه خپل باور پر ځای کولو ته اړتیا لري.
لون چې دینه مختلف قسمه اداري او مختلف قسمه ملکونه ورکي پاکستان چونکه د برټن ووټ سیستم په خانه چې کوم برټن ووټ سیستم او بیا آی ایم ایف ورلد بینک چې کوم سیستم یې صدا نو پاکستان دغه سره تړلې شوی دی. د امریکای او د مغرب دغه نظام سره تړلې شوی دی. دغه نظام کې واجې ده نه چې پیسې ورکړي کیږي بلکې د اقتصاد د خکې دوه چې دینو ذمہواریاں ګارانټیاں هم ورکړي کیږي. که چین پاکستان دا د دې نظام نه بهر پاکستان د 10 بلین ډالر ورکی او ایم ایف ول یو بلین ډالر ورکی دا ایم ایف یو بلین ډالر په درون پدې دي چې دا غي سره ګارانټیز دي دا غي سره ټریډز نظام دي.
بلخوا آسیایی پرمختیایی بینک هم روانه میاشت په خپل خپور کړی او راپور کې د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د قرضو د پروګرام د زر تر زره بیا راجوندی کول غوښتنه کړې ده ځکه چې دا به د بهرنیو اسارو د زیرمو راټیټېدو کې کمی راولي. د قرضو ورکول به آسان کی او پاکستان ته به د نورو سرچینو څخه د بهرنیو کرنسو راتک ته لار هواره کی. د یادونه وړ ده چې د آی ایم ایف د قرضو د پروګرام د ژوندي کولو لپاره د پاکستان او آی ایم ایف د چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي خو دواړه خواوې لا کومې لوزنامې ته په رسیدو کې نه دي بریالي شوې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال واګي اوریدونکو د روان خبرونې نیمایت رسیدلی او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان قومي اسمبلی نن د سپریم کورټ د درې کسیز جرګه د فیصلې خلاف قرارداد منظور کړ. قومي اسمبلی نن په ټویټر لیکلی چې په ایوان کې د بلوچستان عوامي پارټۍ غړي خالد مکسی قرارداد وړاندې کړ چې ایوان منظور کړ. دا قرارداد د سپریم کورټ د درې کسیز بنچ دغه پریکړې خلاف و چې د اپریل په څلورمه یې کړې وه. پښتون ژغورن غورځنګ پرون د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې د امن لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. په مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکوونکو او فعالانو ګډون وکړو. لاریون کوونکو د امن پاک کې شعارونه ورکول او له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوله. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې په سیمه کې امنیت د ټینګښت لپاره فوج او پولیس په شریکه ګامونه پورته کوي. د پاکستان فوج ادعا کړې ده چې په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال اته مشکوک وسلوال وجلی دي. د فوج د اماړیکو ادارې ویلي دي چې د عملیاتو پر مهال له مشکوکو وسلوالو سره په انخته کې یو سرتېری وجل شوی او څلور ټپیان شوي هم دي. رسنیو ته په استول شوي بیان کې زیاته شوي چې امنیتي ځواکونو د عملیات پرون جنوبي وزیرستان په شین ورسک سیمه کې کړی دي. د پاکستان د کروندګرو اتحادیه کسان اتحاد له حکومت غوښتنه کړې چې د زری تولید د زیاتولو لپاره دی په کروندګرو کې شاړزم کې وویشي. پرون په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د کسان تحریک مشر خالد کوکر وویل چې د پاکستان د نفوس شمیر مخ په زیاتېدو دی خو برعکس د خوراکي توکو تولید مخ په کمیدو روان دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل ټولو نارینه او خزینه کارکونکو ته لارښوونه کړې چې تر بل امر دې دفترونو ته نزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه وایي چې دا ګامې په دغه هیواد کې له ملګرو ملتونو سره د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې اخیستې ده. او د سعودي عرب او د ایران د بارنو چارو وزیرانو نن په چین کې لومړی رسمي غونډه کړې ده. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمیر سیمایزو نړیوالو موضوعاتو ته راځو. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وارسا ته د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا د لویدیځو هیوادونو څخه د جنگي الوتکو غوښتنه کړې ده. نوموړي د پولینډ په پلازمینه وارسا کې د خبرو پر مهال زیاته کړې ده که بخمود خار څخه شاتګ د یوکرایني ځواکونو د ژوند ژغورنې په معنا وي نو ممکن چې دا کار وکړي. تفصیل په دغه راپور کې
د اوکرين ولسمشر کیف ته د پرمختللو جنگیالو ټکو د استول لپاره د لویدیزو قدرتونو د ائتلاف لپاره جوړولو ټینګار کړی دی. د ویلي سرتیری د هیواد په ختیز بخمود خار کې جګړې ته دوام ورکوي. خغلی زلنسکی زیاته کړی مګ په بخمود کې او د خار دښمن نه دی نیولای، خو هغه په خپل خبري کې ویلي ک چرته لدی خار شاته ک د اوکرایني سرتیرو د ژوند د ژغورنې په مانوي نو ممکن ده چې شاته وکړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا خبرې پرون د پولند پلازمینی وارسا ته د سفر پترڅکی کړی دی. هغه اوکراین ته د جنگي ټانکونو د ورکړې په برخه کې د پولند رول ته به اشاره وړاندیز وکړ چې د جنگي الوتکو لپاره د هم یو ائتلاف رامنځته شي. خغل زلنسکی د ترګندونې په داسې حال کې کړی دی چې د هغه پولندي سیال اندري دو د ژمنه کړی چې اوکراین ته به د پخوانی شوروي د وختونو ام آی جی 9 جنگي الوتکې ورک او ورسا ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په مخنیوي کې به د اوکراین جنگي او دفاعي تجهیزاتو کې ملاتړ وکړي. د ایم آی جی 9 الوتکې چې اوکراین ته له وړاندې سپارل شوي د شپږو نورو الوتکو سره به یې شمیر 1400 ته ورسیږي. د پولنډ ولسمشر وویل موږ فکر کوو چې د الوتکې به ژر انتقال شي. د دو د بهرنۍ تګلارې سلاکار ویلي موږ اوکراین ته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوې د F-14 جنگي الوتکو ورکولو په اړه چې اوکراین یې په دوامداره توګه له ناټو څخه غواړي پرېکړه نه ده کړې. هغه ویلي تر اوسه نه واشنګټن او نه هم نور لویدیځو هیوادونو د الوتکې اوکراین ته ورکړې دي. اوکراین په داسې حال کې د جنگي الوتکو غوښتنه کوي چې د دې هیواد ولسمشر ویلي سربیره پر دې چې په ختیځ کې درنه جګړه روانه ده او روسیه د بخمود خار د نیولو ادعا کوي، خو بیا هم اوکراینی ځواکونه په دې خار کې مقاومت ته دوام ورکوي. خغلی زلنسکی په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هغه لپاره یې سرتیری تر ټولو مهم دي او کړتیا شي چې سرتیری شاته وکړي جنرالان به یې په دې اړه پریکړه کوي. روسیې د تیر کال د فبروري په 23مه پر اوکراین يرغل وکړ. د دې يرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان کډوال او د اوکراین د ختیز ډيري برخي اوس مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما پر خزینه کارکونکو د کار تر بندیز وروسته د طالبانو دغه پریکټ پاړه پر نړیوال کچ خبرګونونه مخ پړی دی. د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د طالبانو د پریکړه هغه به وزلی افغانان چې ژوند په بشري مرستو تکیه لري ګواخي. بلخوا یوناما په افغانستان کې خپل ټولو کارکونکو ته ویلي چې تر بل امر پورې د دفترونو ته نزي. نور حال په دغه راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند ادارو کې د ښځو په کار د وروستي بندیز پاړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د پریکړې اندېښمن کړی دی. انټونیو بلینکن نن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه پریکړه هغه افغانان چې ژوند په بشري مرستو متکی دي ګواخي. هغه له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته د لومړیتوب ورکړي او خپله دغه پریکړه د بیرته واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټوماس ویسټ د طالبانو د پریکړه غندلې او په خپل ټویټر لیکلی دی چې متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره ولاړ دي. ویسټ د طالبانو د پریکړه زورونکي او شاتګ بللې او ویلي دي چې زیان افغان ولس ته رسیږي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ترک په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د سرپرست حکومت دا پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې لمخې به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د غرض د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره د ښځو پر ضد په پالیسیو بیا کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په یو ټویټ کې لیکلي له ټولنې څخه د ښځو انجونو د لرې کولو په درشل کې طالبانو دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو هغو ښځینه کارکوونکو ته غځولي چې اړمنو افغانانو ته د اړتیا وړ خدمات رسوي. دغه د نه دفاع وړ پریکړه ټول افغانان زیانمنوي او جدي اقتصادي اغیزې به ولري. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینست انټرنیشنل د طالبانو د پریکړه له وجدان لري بللې او خپل ټویټر لیکلي دي چې که طالبان د پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو به بې برخې شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم د بندیز غندلې او له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. میرمن باهوس په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور شوې ویلي ملګری ملتونه به د ښځو پر ځای نارینه په کار ونه ګماري. په بیان کې د میرمن باهوس په حواله ویل شوي چې په اوسنیو سختو حالاتو کې باید افغان میرمنې هیرې نشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش او د سرمنشي مرستیالي امینی محمد هم د طالبانو د پریکړه غندلې او دای د بشر له لومړي حق سرغړونه او د نزغملو وړ عمل بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ دفتر یوناما د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ سوي ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کار منع کړي. خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه پایله یې ورکړي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 650 خزینه کارکوونکو 400 افغان ښځې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو 3900 کارکوونکو له ډلې 3300 افغان کارکوونکي دي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوی مجله
پلسنی مو بجو
هارون باچا هنری گړی
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدری او بجو
حجرا
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د بندیز په اړه بحث شوی دی. دا ورستو لغې ده چې د ملګرو ملتونو چارواکو د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بللې او سمدستي د هغې د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل نوریاس نوری راکړي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز په اړه بحث وکړي. دا وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو چارواکو د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بللې او سمدستي د هغه د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي او د یوناما مرستیال رامز آل اکبر او فرانس پرست وویل چې په دغه بندي سره د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه شوې او ویل دا واضح ده چې هیڅ چارواکي نشي کولای چې ملګرو ملتونو ته لارښوونه وکړي چې څوک باید په کارونو وګماري. آل اکبر او ټینګار وکړ چې موږ بل دغه اصول تیر نشو د نوموړي په خبره هغې پوهې ته په پام چې موږ د اسلام په اړه لرو دغه بندیز په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی او زیاته کړه چې په سیمه کې ډیرو محافظه کار اسلامي هیوادونو ښځې زده کړې او کار ته پرېښي دي. آل اکبر چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري چارې همغږي کوي همدارنګه یادونه وکړه چې دغه بندیز به د ملګرو ملتونو لخوا د بسپنې راټولولو هڅې داسې یو وخت کې له خنډ سره مخ کړي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې د مالي سرچینو د کموالي خبره کړې او ویلي دي چې که لازمې مرستې ترلاسه نه کړي نو به په روانه اپریل میاشت کې ونشي کولای چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیون وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد په نیویارک خبر لاندې وویل دغه بندیز دا ډیره خوښینه کړې او زیاته کړه هغه څه چې دوی له طالبانو ترلاسه کوي هغه پر اسلامي زده کړې او عقاید یو گزار دی. امینه محمد وویل چې له دغه بندي سره سره د دوی خزینه کارکونکو به خپل میاشتنی تنخواه ترلاسه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لندا ټوماس گرینفیلد دغه بندیز د کرکې وړو بالا ویل چې خزینه د افغانستان په ګډون د بشري چارو د فعالیت یو مهمه برخه جوړوي. په تیر په دې هیواد کې چې دوی تر ټولو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره منع کړي دي، خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه نتیجه یې ورکړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 600 خزینه کارکوونکو 400 افغان خزې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو 3900 کارکوونکو له ډلې 3300 افغان کارکوونکي دي. ملګرو ملتونو د 2021 کال د دسمبر او د 2023 کال تر جنوري پورې افغانستان ته د حواله لارې 1.8 میلیارډ ډالر لیږدولی دي. دغه نغدې پیسې په دې هیواد کې د بشري چارو د هغو پروګرامونو د تمویل لپاره لیږدول شوی چې هدف یې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو د ژوند د شرایطو ښه کول او د دې هیواد د کورني اقتصاد ملاتړ دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خوست کې طالبان حکومت د خارولې لخوا د خار له ناکامو سرلورلارې څخه د حلقوي سړک د جوړېدو کار پیل شو. چارواکي وایي چې د سړک جوړول له مخکې پلان و، خو د ټولنیزو ستونزو له کبله د 2 لسیزې ورباندې کار نه و پیل شوی. بل لوري د ځایي خلک د دې کار هرکلی کوي او وایي خوست خار وړوکی او تنګ دی او دا ډول سړکونو سره د موټرونو په ګڼه ګوڼه کې کمی راځي. په دغه اړه نورحال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست خاروالۍ لخوا د خار له ناکامورات څلور لارې څخه شمال او جنوب لوري ته د نږدې 2 کیلومتره په اوږدوالي د حلقوي سړک د جوړولو لومړنی پړاو پیل شو. که څه هم د دې سړک جوړول د جمهوریت په تیر نظام کې په پام کې وو، خو د ټولنیزو ستونزو او د ځمکو د مالکینو د ممانعتونو له کبله دا کار تر دې وخته ځنډیدلی وو. چارواکي وایي دا سړک که څه هم د ښار په تفصیلي پلان کې 110 متره پلانوالی لري چې 1.5 متره یې سړک او پاتې شنه ساحه ده، خو دوی اوس یوازې د سړک د هوارکارۍ او لښتیو د جوړولو کار کوي چې د ښاروالۍ د دې کال د پرمختیایي بودیجې تر منظورۍ وروسته به بیا پوخ شي. د خوست اوسیدونکي د ښار تنګوالي او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو د ښاروالۍ دې اقدام ته خوښ دي. د خوست اوسیدونکی نادر خان مشال رو ته وایي
دا سړک مخکې نه ورکوه، یو راغښوي دا به تیریږي. وزدا سړک جوړ شي دا
دان به داخل ډیر ازود وی موټر به ازود وی دا ډیر ښک سادو ډیر پایده لري عوام هم په خوي موټر هم په خوي په دې ځکه په مارکیټینا میرول ورسره جوړ شي عوام د پره د حکومت پر ډیر پایده ده.
د خوست حلقوي سړک په مسیر کې د یو شمېر خلکو شخصي ځمکې دي. خو د ځمکو مالکان وایي که دوی ته د دې ځمکو بدل یا پیسې ورکړل شي نو دوی د سړک پر جوړولو راضي دي. له دې ډلې حاجي وکیل نیازی وایي
دغه د موږ د نکمره په چاو کې چې د کومه منځکه دغه چوک پورته دا سړک 10 متر دوی باسي په دا 150 مترو سړک یې تقریبا ملاوله دی چوک مخې د اول درجه منځکه دی موږ د دې سړک ډیر ضرورت چې ښار تنګ د ښار سیونه غځي یي سپارکونه تنگ دی جوینه نسته دی حکومت خامخه دغه موږم به دی راځي د پارک دی وغځي یي څه مشکل نسته دی خو ښار ولکای د مخلوقي زیات دی به حساب
د خو سی اول اوسیدونکو حاجی عبد الواحد اموي کسان په دې سړک کې دوی په شخصي ډول توان کړي خو د خوستوالو لپاره په ګټه دی.
موږ ډیر خوشاله چې په دا ځنه سړک ته شو هرچند موږ د لپاره په شخصي توان وی خو شخصي توان ته موږ خوشاله د خوست بنیادی د لپاره بیخي رش ډیر وو حتی دکانداران بیخي د خپل دکان نه پتنګ وو درش د لاسه خو موږ د حکومت د شاروال نه د غوښتنه کوي چرمش دغه سړک د سپال لري.
بلډور ته د خوست خاروالي چارواکي د ځمکو مالکینو ته ډاډ ورکوي چې د ځمکو د استملاک قانون پرانا کې به دوی تخپل حق ورکړل شي. خوست خاروال بسم الله بلال وویل
نن ډیر خوشاله ورځ ده چې موږ یو داسې پلان تطبیق کوو چې په شلو کلو کې تطبیق شوی نه و. موږ تقریبا شمال طرف ته جنوب طرف ته یعنی کوم سړک چې تر و د خلکو ته موږ ډاډ ورکوو د منځکو مالکینو ته چې ان شاء الله تاسو ته ظلم نه کیږي خپل حق به ترسیږي.
د خوست خاروالي چارواکو وویل د دې پروژې د پیلېدو په تعقیب به د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ تر دو سرکه سیمې پورې د دویم سړک د جوړولو چارې هم پیل شي چې په دې سره به ښار ته د داخلیدونکو او بهر ته د وتونکو ګاډو په ګڼه ګوڼه کې کمی راشي. څه موده مخکې د خوست ښار څخه د متون ورغه کلي په استقامت هم د دویم سړک د تیرولو کارونه پیل شوي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي د څښاک د اوبو د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت ماشومان له لرو ځایونو څخه د سکول اوبه راوړي چې له امله بچیان نشي کولی چې پر وخت ښوونځو ته لاړ شي. دوی د حکومت له چارواکو غواړي چې د یادې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ورته ژورې څاګانې وباسي. بل لور ته په نورستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته یې په ځینو ولسوالو کې ژورې څاګانې کیندلي او په پلان کې لري چې په پاتو هغې کې هم دغه کار سرته ورسوي. تفصیل یې په دا راپور کې.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او مجبور دي چې له باراني اوبو څخه استفاده وکړي چې د ډول ډول ناروغیو سبب شوي دي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی کفایت الله په نورستان کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نوروګرام ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې ورته د څښلو د پاکو اوبو بندوبست وکړي.
ننګراج کلي خلک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. ځینې خلک اوبه په پیسو باندې اخلي. اکثر ماشومان او زنانه د لرې خوړونو او سندونو څخه په شا او په خرو باندې اوبه راوړي. کله چې باران وشي خلک همدې سیلابي اوبه څخه استفاده کوي چې ماشومان او زنانه د نس ناستې ناروغۍ باندې مبتلا کیږي. بینان د حکومت څخه او خیریه موسسو څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه مشکل زموږ حل کړي.
د فهیم الله په نوم د شپږم ټولګي یو تن زده کوونکی چې د څښلو په پاکو اوبو پسې اوږده لاره وهي وایي اکثر وخت د اوبو راوړلو له وجې ترې ښوونځي ته تک پاتې وي.
موږ د څښلو اوبه نه لرو. زار ورځ اوبه سیند څخه په شا راوړم چې کله بارانونه وشي بیا د ناپاکې اوبه اسکو. د ریاست انکشاف څخه ګورم چې موږ د څاګانې وباسي او د دره څخه محروم نشم.
د عائشه په نوم د شپږم ټولګي یو زده کوونکی نجلۍ هم ورته شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د ولسوالۍ په بیلابېلو سیمو کې دی ورته ژورې څاګانې وباسي.
اکثر وخت د خوړو بو څخه استفاده کوو. کله چې بارانونه وشي هم دغه سیلابي بو څخه استفاده کوو. د ماشومانو د نس ناستې اسهال سبب ګرځي. مونږ پیسې نه لرو چې پاکې اوبه په پیسو باندې واخلو.
بل لور ته په نورستان کې د طالبانو د حکومت د والی ویان سیف الدین لټون وایي چې په تیر یو کال کې د نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولسوالیو کې ژورې ساګانې کیندلې او په پاتې نورو سیمو کې به هم ژورې ساګانې وکیندل شي.
تیر کال اسلامي امارت د یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مرستو په مټ اتیش پروژې د اوبو رسونې پرې کړې دي په یو شمېر ولسوالیو کې او غزاینو کې چې خلکو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او هغه سیمې چې پاتې دي هغه باندې هم کار روان دی.
نورګرام د نورستان په غرب کې موقعیت لري چې په تیر نظام کې پکې د بدمنیو له امله څنګه چې په کارو رغنیزې پروژې نوې پلې کړای شوي. اوس خلک د طالبانو د حکومت له مسؤلینو په بیلابیلو برخو کې د رغنیزو پروژو د پلې کېدو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د پاکستان د کروندګرو اتحادیې په دغه هیواد کې د زری پیداوار ورځ تر بلې پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. پرون په پېښور کې د خبري کانفرنس پر مهال د کروندګرو اتحادیې مشرانو وویل چې د پاکستان آبادی په تیزی سره مخ په زیاتېدو ده، خو ورسره په دغه هیواد کې د خوراکي توکو پیداوار د زیاتېدو پر ځای لا کمیږي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت د شاړې ځمکې په کروندګرو کې وویشي او د کروندې لپاره دې ورته مراعات ورکړي. د خزانه وفاقي وزیر تیره میاشت ویلي وو چې حکومت د زری پیداوار د زیاتولو لپاره کروندګرو ته پر مراعات ورکولو غور کوي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د کسان اتحاد مشرانو په پېښور پریس کلب کې د اپریل په 15 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستان یو زرعي هیواد دی، خو د بده مرغه حکومتونو د کروندې د ودې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي، چې له وجې اوس پاکستان د غنمو په شمول د یو شمېر نورو غذایي اجناسو د کمی پوره کولو لپاره خوراکي اجناس له بهر هیوادونو پاکستان ته برآمد کوي. د خبری کانفرنس وروسته د کسان اتحاد مرکزی مشر خالد کوکر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د هیواد د وګړو شمیره ډیره په تیزی سره زیاتیږي او په دغه حساب د زرعی اجناسو پیداوار مخ په کمیدو دی.
اگریکلچر ایمرجنسی لگنی چاہیے کیونکہ ہماری آبادی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. ہم ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، 50-55 لاکھ ہماری آبادی میں ایڈ ہو رہا ہے اس وقت.
زرعی ایمرجنسی لگول پکار دی ولی چې ورس تربلی آبادی زیاتیږي او هر کال د نیوزیلند یا سنگاپور د ټولی آبادی په حساب 50-55 لکه آبادی زیاتیږي، خو کرونده په هغه حساب نه زیاتیږي. نو موږ د حکومت ادارو او د پوز د مشر نه غوښتنه کړې ده چې غیر آبادی ځمکې دی آبادی کړي او په کروندګرو دی وویشي چې د کروندګرو پیداوار زیات شي
تاکہ وہ کاش کر سکے اور پیداوار بڑھے، ہمیں باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے.
د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر خالد کوکر وویل چې په گاونډي هیواد هند کې د هغه هیواد حکومت خپلو کروندګرو ته ډیر سہولتونه ورکړي دي.
وہاں یوریا پاکستانی روپیز میں کو 750 روپے کا ہے، ہمیں 3,320 کا مل رہا ہے.
حال تک د پاکستانی روپی په حساب یوریا په 150 روپی ده او مونږ ته په 3000 روپی میلاویږي. حال تک ڈی اے پی سره په 3500 روپی او مونږ ته په 12000 روپی میلاویږي. په هندي پنجاب کې شپه ورځ کې کروندګرو ته په ویډیا توګه 8 غنټې بجلی ورکول کیږي او مونږ دلته بلونه نشو ادا کولای.
وہاں بجلی انڈین پنجاب میں ڈیلی 8 گھنٹے فری ملتی ہے، ہم بل ادا نہیں کر سکتے.
دا پیخور یو کروندگر اسماعیل مشال ریڈیو تو ویل چې دا تخمونو سرو تیلو او بجلی دا گرانی پا وجہ اوس دوی دا گٹی پزے دا تاوان سر مخ دی او هم پا دے وجہ دا کروندے پزمکو بندے اوس خلکو شخصی رہائشی منصوبو جوڑولو تا مخ کری دا.
خلکو دغه تا پراپرټین ته زور ورکړو، موږ چې کوم د ټوله سړک راو ته یو په خرچې ډېرې کیږي، هغه مرا آبادان چې کوم د څومره ته وشي هغه نه به زور ورکړي. دلته ډیزل ګران دي، هر یو شی دلته چې تخمونه ګران دي، هر یو شی په دې وجه باندې خلک نیت کمرشل ایریا طرف ته سیټ ته بوځي چې موږ نو ښه کاروبار بدینا.
حکومت د کسان اتحاد د مشرانو د اندیښنو او غوښتنو پر رد عمل کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د خزانې وزیر اسحاق ډار د مارچ په 8مه نیټه د کروندې لپاره د مصنوعي سرو د پیدا کولو د یو کمپنۍ د مشرانو سره په ملاقات کې ویلي وو چې حکومت هڅه کوي چې په زراعي پیداوار د کروندګرو د خرچې د کمولو لپاره انتظامات وکړي او کروندګرو ته اسانۍ برابرې کړي. د کسان اتحاد مشرانو په پیښور پریس کلب کې د ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې د یو بل سره د سیاسي تاوتریخوالي په ځای دي دوی د کروندګرو ستونزو ته پاملرنه وکړي او حکومت دې په روان بجټ کې د کروندې لپاره د پام وړ بودیجه مختص کړي او کروندګرو ته دې په ارزانه بیه د تخمونو سرو بجلی او تیلو ورکولو لپاره انتظامات وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
ولم اوس راپورم اورید اوریدونکو غواړی زمونږ خبرونه د ویب سایټ د لارې وګورئ نو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زمونږ خبرونه او زمونږ د همکارانو لخوا را لیږل شوی ویډیوګانې او لیکونه هم کتلې او لستلې شو. تاسو زمونږ د خبرونو په اړه مونږ ته خپلې مشورې هم راکولې شي. اوس وخت د روجې د میاشتې د ځانګړې لړۍ نن به تاسو ووري چې له شری په لاله دینی سره سره دنیاوی او عصري علوم زده کړه ولې مهمه او لازمی ده. دا موضوع ته مفتی ذاکر الله ذاکری روحانوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پختنه کړی دا چې ځینی علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علوم دي د هغه ته به بد سترګ باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زدمره درته ویم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیای کرام د شریعت راوړی دي او هغه د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي. په دې خاطر انسانیت تر لګل شوې دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایض انجام کوي او دا هم انبیای کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی فرمای چې کسبګر خلک چې مختلف کسبونه او علمونه داوی سره دی دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. امدارنګا هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي دا واړه بدی کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عزوجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقررو نو دا غنې دا امتحان وانه غست چې تبا مونسنګ کې روزه بڅنګ نیسی، حج بڅنګ کې او زکات بڅنګ ورکې، بلکې دا غنې دا پښتنه وکړل د اشیاء مبارکي. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیوي پښتنه ده. ولی ځکه چې آدم علیه السلام الله عزوجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیږه نو په دې خاطر باندې د آدم علی السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پښتنه وکړله. بل خبر دا ده چې الله عزوجل نوح علیه السلام سره د پیغمبرو هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا، زمون په مرسته او زمون د وحی مطابق ته کشتی جوړه کا. سورته هود و دشتم لمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتی جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحی نا زمون د وحی مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی دا امدارنګ د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عزوجل خورا غلی دا. او د داوود علی السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم، منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ، د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې الله عزوجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه. کله چې دا ورته وروخو نو هغه به دا جوړول. نو الله عزوجل دا غ صفت بیان کړی دی په قران کریم کې. د دینه معلومی کې چې فوزی علوم ترلاسه کول دا هم د الله عزوجل، او دفاعی امور تر لاسه کول د هم د الله عزوجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داوود علی السلام باندې عظیم پیغمبر وارث ګرځیدل شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه، منګه د هغه واک او زواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي ځواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم وجود چې د فرض عین د لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او د هغه ځواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبي د اوقافو مشاور د دینی امورو.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه د مشال رادیوي مجله فلسطیني مو بجو هارون بچا هنري غړي په یو بجا تاندې هلي په دونی مو بجو د مشال پنوم پدریو بجو حجره په سلورنی مو بجو د ځوانانو غږ په پینزو بجو